Tırşne Osmanlandi.
السلام علیکم د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کې بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی و. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه و او هلته د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی و. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخوانی جمهوری نظام د سفیر لخوا اداره کیږي. پښتني دادی چې د طالب او تاجکستاني پلاوی د کاتب په څه معنا دي؟ آیا د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00422112501. لاینې کمرغه چې ښاغلی انصاری له سټډیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستړي مشي راځي. پیل لیدنې وکړو چې د طالبانو د حکومت ولی دا د څه باندې څلور کاله وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړی پلاوی اوس کابل ته راغی د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان پخوا له طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه ښه کوو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب تاسو ښاغلی بندر همکاران او معززو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. هو وامو دل چې د تاجکستان یو لوړ پوړی هیئت افغانستان کراږي او دلته د مختلفو سکتوري ادارو مشرانو. د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو له راتګ وروسته او د اسلامي امارت له ایجاد دویم ځل ایجاد وروسته واقعاً خړې پړې وي، هم په اقتصادي برخه هم په امنیتي او سیاسي برخو کې. تر اوسه پورې هلته د جمهوریت وخت استازی یا سفیر چارې سنبالوي، دغه راز په کونسلي او نورو برخو کې هم. او دا اوس یو څه هیلې د دواړو خواوو سره پیدا شوی. دا ممکن د روسیې لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې تاثیرات هم وي، او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایلو، دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتي تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسیدلې وي او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دغه د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راصدر شنه وروسته ترسره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوست هیوادونه لکه څنګه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیره شوې او پاتې شوې، په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړي شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایاو پراخه ګټه واخیستلی شي. دا اوس موږ او تاسو ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره لغوی د پنجابي استبلیشمنت او د استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لایې ترسره کوي، ستونزې ډېرې پراخه شوي. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو، پاټکونه به ورته وایو، هغه بند کړی، هغه هم د دوی ظلم روان دی او دوی خو هم خطر کوي څو څو واري نورې سیمې خلاصه کوي، د نورستان تر کندهار او هلمند او بارامچې پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلو یې کولی، بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغې زیات کابل هم بمبار کړ او جنایت یې ترسره کړل. بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر ټپیان شو، د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغې جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې اوس ایجاد شوی د افغانستان د سوداګرو ځانن، زه په ننګرهار کې وم، د ننګرهار د سوداګرو له مشرانو سره م لنډ کتنه وکړه. دوی ویلي چې تر یولس زرو ډېر کانتینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي. دغه راز د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي، چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي تقریبا د 15 میلیارد ډالرو پورې دغه سوداګري توکي هلته پراته دي، او په هر کانتینر تقریبا $130 یو لګښت راځي هره ورځ، او $30 ټول $170 کېږي. دغه اضافي مصارف ورباندې راځي، او هغه مالونه چې هلته پاتې کېږي او خرابېږي او تاوانونه وراوړي، دا د $15 میلیارد شاوخوا. دا یو بله مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او اتاقونو سره، د صنعت او تجارت د برخو سره خبرې وکړي، او تر څنګ یې هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه استانونه چې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هاخوا قرغزستان او نور هیوادونه دي، دوی سره پیدا کړي، او هڅه به وشي چې بیا هغه د ورېښمو لارې یا سلک روډ او دغه راز د لاجوردو لارې سوداګریزې لارې دا سره بېرته فعالې کړي، چې په هغې کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه او افغانستان او دا ملتونه زموږ سوداګر دغه لارونه پراخه استفاده وکړی شي، ګټه پورته کړی شي، او نور د پاکستان غوندې په هغې کې د تحلیل شوي او تپل شوي غاصب او قابض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استبلشمنت له لومو هم د منځنۍ آسیا خلک خلاص شي، هم د افغانستان خلک د دوی د تروریستي جنایاتو نه هم خلاص شي، د دوی د اقتصادي جنایاتو نه هم، او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ هوکړې ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو. او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیش غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژه اخلي، او بیا دا پروژه د افغانستان او منځنۍ آسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې عملي کوي د خپلو ګټو لپاره، د دغې جنایتکارانه پروژو او د دې د لومو نه به انشاءالله د ملتونه خلاص شي. خو دا پراخ کار غواړي، او جدي عقلانیت نه کار اخیستل غواړي، او همکاري او د تمدنونو د همکاري فضا لا پراخول غواړي، ترڅو د تمدنونو د ککر دغه څو متیري او فلسفه د منځ لاره.
کورودان انصاري صاحب سلامت او سیر سره پاتې شي، راځي چې د جنباز صاحب د سر خبري هم وورو. جنباز صاحب ستړي مشي بحث ته، ستاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده، او څه فکر کوي پلاوی له کومه اجنډا سره کابل ته راغلی؟ په ظاهره سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکې یا دیګیا ما په خوا تر دي، تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه ښکاو، او ویلي چې د افغانستان له خوا دوی ته ګواښ متوجه دی. اوس پلاوی څه فکر کوي په کوم نیت راغلی کابل ته؟
سلام خاغلی روجین تاسو ته، میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. خب در هغه ځای چې ما ځینې تاجکي روسي او د منځنۍ آسیا منابع وکتل یو مور مې وکړ او هغه کم برداشت چې زه لرم د دې حوزې نه دلته څو عنصر دي یا څو لاملونه دي چې تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. تر ټولو دمخه خو دا ده چې هغه عمومي کوم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټولګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف یا دریز تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغه سازمان دغه ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغه هیوادو دریزونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وختن یادونه کوي هغه دریز کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتی، اقتصادي او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې دغه قافلې نه بیرته پاتې شي او ورځ تر بلې پرې دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسنی حاکمیت د خوا هم ګواښونه فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب را داخل شي دغه تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني اما تعاملات است را داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده گرچه زمینی تاجکستان د دې په خوانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمي اړیکې درلودلې اته تا ګراتک هم دا اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والي د مزار لار دوشنبه ته وفا اولته مثلا یو ټیم سره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی همدغه یتیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی وو افغانستان ته، هم قندوز ته هم کابل ته او داسې نور. تاسو معلومه ده چې تاجکستان فرصت د لاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومه مسله. درېیم مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسېږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته یې ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترینه زوله ده چون دقیقا د همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو تمن چې په بهرني سیاست کې مخصوصا په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان هغه به د مشورې د مسکو څخه خامخا ترسره کیږي نه. نو داسې هم مهاله تقریبا سفر اسلام آباد او کابل ته اول کې چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی وو هلته هم ځینو چارواکو سره طالبانی چارواکو سره لیدلی وو دوی هم مهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې اوزا نن سبا ډېره کړکېچنه ده په افغانستان او پاکستان په منځ کې هغه څه چې رامنځته شوي دي. تاسو ولیدل چې یو څه ابتکارات وړاندې کړل ایران مثلا چې غوښتلې منګړیتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی ګرچې د سیاسي طریقه چې خو تشکلي دي شوې ده اما نور څه نه دي ویل شوي. همن چې دغه هیئت چې وزي کابل او اسلام آباد ته دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوان به هم لري کابل او اسلام آباد ته ځکه چې دغه د کرکیچ نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی روسیه ده
بله
او چین دې دې شکه
جنباسه څه فکر کوي تاسو یادونه وکړه چې دغه پلاوی چې وس کابل تر غلي مخکل د تاجکستاني پلاوی فکر کوم د امد پلاوی کوم کسان هم ممکن پکې و اسلام آباد ته تللی وو فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي ځکه مخکې انصاری سره بشاره ورته وکړه چې وو لزر لاري د پولې دواړو غاړو ته ولاړ دي هغه داسې لاري دي چې په غو کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کړي هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او د غجاوي کې ولاړ دي چې غوته بدل ارسي دغه مسله د منځګړی توپ د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسي له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنه نوروسته دغه جمهوریتونه چې روسي سره په ډول نګدي اړیکې لري یا هم د روسي له وسنۍ وکمنانو سره دوی په ډول هڅول شوی چې دوی هم تعامل ته رانګدي چې طالبانو حکومت سره
دغه ټول خیانتي خاغلوزی دا ټول څه چې تاسو ته ریسکل تمن چې ها یو څوک چې زی کنه یو حیات خو تمن نو حیات دی نو هغه به په صلاحیت سره زی د یو چا استازي ته بکوي نو دا د خپل داخلي دل د تعاملات کې د ملي اړیکو کې اما که څه فونچی لري چې هغه له لوري نه نه صحیح ده چې اوس ډیکلریشن نشته ما خو د فاکتو دا کوي دي په ترتیب بل شکه چې هغه کوم تجارتي اړیکې چې د افغانستان د طریقې تر سره کیږي چې افغانستان یو ترانزیتي ارزې ده جغرافیه دا بل شکه د کې دی لوی احمد پروت دی خو تر هغه ځای چې مخکاري دا ترانزیت خپل مستقیم تاجکستان ترډیر کې د شي متزور نه اوسي ځکه چې دا غیر تجارت لګر نور استقامتون لري د دینه ډیر چې متزور کیږي مخصوصا ازبکستان قزاقستان روسیا دوی دې راغلي مطرح په دې مسله کې خو ما ستاسو خدمت ته وویل چې په ټولې توګه دا حیات چې زی اهم اسلام آباد ته او هم کابل ته دا خو یو پیغام لري مخصوصا د مسکاو څخه او د نورو هیوادو څخه هم دا تخپل مسایل هم شته د تاجکستان نو دا ټیپ دا مسایل شته سو فهرست کې بل څه چې هغه هم مترکیږي ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دا هیوادو هم چې د افغانستان د تاریخ ترانزیتي اړیکې لري پاکستان سره یا خو هند بهر خواته خپل هند سره ځان چې دا مسایل به ټول مطرح کړي
کور ودان سلامات اوسې جنبا صاحب انصاری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم د سوداګری خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي ګټي هم موجود دي دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګری کولای شي راکړه ورکړه کولای شي دغه راز وای چې د تاجکستان لاري دوی روسیې ته هم کولای شي چې سوداګری زراکړه ورکړه وکړي هم د روسیې سره وصل شي څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو څنا هیلې دی ل خپل ختیځ گاونډینه له پاکستان او ټول لاري باندې دي او تازه ډالر خونه هم کړي سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګری بند کړي سوداګری بدیل څومره کېدلای شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قوت روسیه آیا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي اړتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز دګر کې
بله زه غواړم یو د کانټینر او موضوع چې مخکې اشاره وکړه چې یو لږ راوڅو یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او لاره چې دوالو خواو ته ولاړې وي او یا ممکن ځینی اوس هم ولاړې وي هغه هم لس هزارو ممکن ډېر وي یا لسګونه زره وي ځکه څو بندره دي چې تورخم او غلام خان او دغسې ممکن اندورهډه او دغه سیمې او تر سپین بولډک او بیا تر دا رامچی پوری ډیر لارې د شپږی سوداګری کېدا او چې دوستان په دې پوه شي چې یو لږ او څو پنځه ویش شاوخوا صرف کانټینر دي سوداګرو چې په هغه کې هم د افغاني سوداګرو دي او ممکن ډیر هم د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د سوداګرو ترانزیت معلومه وي چې دا بند پاتې دي او کېدای شي په لاره هم ډیر هغه څه وي چې پاتې وي
راځو د سوداګرۍ موضوع د شیرخان بندر چې تاسو یاد کړه. شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډېر مهمه سوداګریز بندر وو او د خو له بده مرغه دا څه وخت غیر فعال وو. هغه څه چې د سیمې خلک او سوداګر سره راسدر شلوي یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاری او ساری ساتل شوی هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اورېدلې. نن دی لیدلې چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي اخوا او د تاجکستان خلک هم راځي پرته له ویزې د تاجکستان په سیمه کې لکه د یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپله سوداګري کوي. دا چې په کومه کچه بوي کاغی ډېره مهمه نه ده، مګر دا د خلکو راسدر شه او دلته تېره او پلوره او دا فرصت یو ښه مثالي فرصت دی. موږ هیله من یو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغسې بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي، ولایت په ولایت راشدر شوي، د هیواد په کچه وي، د سوداګرو او دغسې د جمعه بازارونو سلسلې وي او نورې چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت، د اطلاعاتو او کلتور وزارت مشرانو سره هم بحثونه درلودلي، د ریاست الوزرا د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د مهاجرینو اوسنی وزیر ښاغلی مولوي عبدالکبیر وو، او ورسره د ښاروالیو او نورو ادارو سره، د کرنې وزارت سره، تر څو دغه اړیکې زموږ د بزګرانو، بازارانو ترمنځ، د مالدارانو ترمنځ، د سوداګرو او د عامو ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدار شي، زیات شي، دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي. د یو بل په پیژندګلوۍ، د یو بل سره د ښو اړیکو او تفاهم او همکاریو لارې چارې برابروي، او هغه کرکې او نفرتونه او یا د تصادم تیوریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخبارات د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي، بیلتون رامنځته کوي، دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري، بلکې هڅې دا دي لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې، نړیوالې جګړې، لومړۍ دوهمه جګړه او دغه راز هیوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هیواد کې له منځه لاړه. مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومي جنا دغه راز د اروپا د مختلفو هیوادونو یو څوک داسې ولاړ وي، یو وخت په جرمني کې، بله فرانسا کې وي، یا یو عادي خط پروت وي او یا نه وي، داسې رستورانتونه او هوټلونه، داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هیواد کې وي او نیم په بل کې. دغه راز موږ او ستاسې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي. پخوا دا تفکیک نه و، د داسې کلي وو چې کلی به هاخوا و او هدیره به یې دې خوا وه، بل به داسې وو چې ښوونځی به دې خوا و، مثلا خلک به اخوا ته و، روغتونونه دغسې، کلینیکونه دغسې، سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه، مړي ژوندي، خپلوۍ، کاکا ماما دی خواوي، او مثلا خورینا خواوي، خورینا یا اخواوي ماماګان دی خواوي. دغه چې موږ هیله من یو چې دغه تفصیل رسول دی، دا چې دې راسدار سره کلتوري قوت سره په اقتصادي قوت سره لا زیات شي، او زموږ ولسونه او ملتونه به د دې پرمختګونو نه استفاده وکړي. خو بیا هم وایي چې ډېر جدي او ژور فکر ته اړتیا ده چې سوهی فکر تا د ترقی او پرمختګ فکر تا د تصادم او ټکر په ځای د خونړی او تبهکارو انقلاب په ځای د همکاري او تفاهم فضا ایجادول او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانستل باید ټولو هغه خاتمه او اساسي د خبرو اترو او د پرمختګونو لارې پرانستل.
کور ودان انصاري صاحب سلامت او سید ډیر مننه. جان باسب یو بل مسله زه له تاسو پوښتم، هغه مخکې که هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه ښه کړی یا هم راځي طالبانو سره راشه درشه زیاتوي یا تعامل زیاتوي، چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د ښاغلي ظاهر اخبار لخوا نه اداره کیږي او ظاهر اخبار په ظاهره هغه کس دی چې د جمهوریت د دوري سفیر دی او د طالبانو سرسخت منتقد دی. دغه راز تاجکستان د طالبانو د یو شمیر سیاسي مخالفانو کوربه هم پاتې شوی دی. څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري؟ ځکه دا خو په ظاهر هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغو کارونه.
زه فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خوانه یو سلسله انعطاف پذیرګانی وښي دا به راڅرګندېږي. خو زه فکر نه کوم چې دغه له د کاته دي اوس همدلاسه دې ته ورسېږي، ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یوه برخه یا یو سلسله مسایل مخصوصا قنصلي چارې چې هغه مشکلات سره ستونزو سره مخامخ دي، خارجه وزارت ته زموږ د افغانستان خارجه وزارت چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده، هغه که تیر مطرح کیږي هم نو دا به بیا بل حالت اوسیږي. بعدی کیدای شي چې دغه اړیکو کې یو سلسله انعطاف پذیرګانی وشي، ځکه چې تاجکستان هم وار په وار په دې ټینګار کوي چې اخواته د افغانستان په خاوره کې د هغوی په قول انصار الله دي او نور ځینې د تاجکستان د حکومت ضد ډلې ټپلې شتون لري. په عین وخت کې طالبان هم خپلې ادعاګانې لري، نو بېل شکه چې دلته یو سلسله بدلونونه کېدای شي راشي، خو دا بدلونونه زما په نظر به داسې ډېر انقلابي نه اوسېږي. د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا چې د دې هېوادو مثلا د تاجکستان لپاره محوریت لري، دوی ته یو سلسله د ښکاري لږ تر لږه ماته چې یو سلسله ماموریتونه ورکړ شوي دي چې هغوی پلي کوي. دغه ماموریت مثلا یو ماموریت د دې ماموریت کې نور ماموریتونه دي چې هغوی هم خپل لوبې کوي، خپل نقش بازی کوي، لوبوي. نو په دې ترتیب فکر کوم چې هغه کوم دریز چې تاجکستان اوس لري هغه کې به بدلون او نرمښت راځي، خو لږ تر لږه اوس پکې زه دغه اټکل وړ راتلونکي کې خو زه داسې بدلون نه وینم، یعنی انقلابي، اما تغییرات راځي. یو سلسله آرایشي تغییرات به اوسېږي، راشه درشه به زیاته شي، اقتصادي چارو باندې به خبرې اترې وشي، تجارت همدغه د شیخان بندر موضوع، اگرچې د فاصلې د نظره چې د حوزه کې خو تاسو به متن سفر کړي خو پکې ډېر ژوند کړی دی او کار کړی، موږ ته مثلا د حیرتان لاره حتی مغه روسیې ته هم دغه لاره چې لږ تر لږ د دوه هېوادونه تېرېږي، د ازبکستان او قزاقستان نه بیا روسیې ته، او که وغواړئ چې بارونه روسیې ته د تاجکستان د طریقه انتقال کړي، نو ته مجبور یې چې د تاجکستان نه تیر شي، د قرغزستان نه تیر شي، بیا قزاقستان ته داخل شي، د قزاقستان نه بیا روسیې ته لاړ شي. نو دا لاره ډېره اوږده ده او ډېره صعب العبور هم ده. په داسې حال کې چې مثلا د حیرتان نه چې ته ځي لاره بالکل هواره ده، زی مستقیم قزاقستان ته بیا روسیې ته. نو دوارخیز تجارت په فکر کوم چې رانهیږي، ځکه چې تاجکستان هم ضرورت لري دې ته، افغانستان خو بالکل لري. نو په دغه سوال په اړه خو زه فقط همدونه ویلی شم. په غالبي
کور ودان سلامت اوسې، لږ ذره به دغه په دې هم تم شو چې څومره د بدیلو لارو امکانات شته. اوس خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې بدیلی لارې ولټوي د سوداګرۍ لپاره، د ترانزیت لپاره، د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره، ځکه په ظاهره دوی وایي چې له پاکستان نه نور ستړي دي د پاکستان له تګلارو نه. وروسته به لږ ذره تمرکز په دې وکړو چې دغه بدیلی لارې چې تاسو یو څه اوږدې او صعب العبوره یاد کړې، دا به څومره افغانستان لپاره ګټورې پریوزي. خوته مثلا د چابهار بندر هم دی چې له هند سره پی کېدلی سي سوداګري وسی، په دوه به هم لږ ذره تم شو. خورازي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې کو. ستړي مشي ترشناسمان لاندې پروګرام لازادي رادیو نه اوري. علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان. ستړي مشي
سلامونه انصاری صاحب جامع صاحب السلام علیکم. لودی صاحب نړۍ وګړه ټول لړۍ چې وس خپل ګټو چې ګرځي، یلمه دا چې وایي چې نه دی په سیاسي هم چې ګرځي، تر هم کله چې دغه تجارت او دغه تسلی پیدا کیږي لکه تاجکستان آیا چې راغی افغانستان ته، نو په ټول کې چې موږ ګورو پاکستان ډیر امان راته نه سیدا وتل تاجکستان ته، نو په ټول کې وسار ملک چې دا لودی صاحب خپل فائدو چې ګرځي هغه لکه افغانستان کې لکه دا شل کال یا سل کال متاسې مقایسه کو افغانستان ینه حقوقه او غنډه چې الله پاک ورکړي هغه ته یعنی ورکړي، د شنو وایي چې څوک څوک نه یاره دا نجات دي خبره چې څوک نه ګرځي. نو اوس هم د ملکونو د غلیوالتیا پیدا کړې ده تقریبا وګوره چې اوس لاس روان کې افغانستان ته، یا په تجارت بخش کې، یا سیاست بخش کې، یا په سیاسي هغه کې تعاملاتو کې، په ټول کې دوی ځان داخلي یې نه د شنو وایي چې موږ نه پراتو کې. یا مثلا دوی چې خاطره اوس کسبې د ډېر ملکونو کې چې مخکې ویل چې روسیا افغانستان پر رسمیت پیژنه، روسیا خو یو منځ ده چې نه راشي چې موږ کول له اغلا نه دي، نو په ټول کې هغه موږ خو ساده ته ده بری چې په اسلام باندې سدي افغانستان پر رسمیت کې دغه یو سوي ني کیږي چې دا خلک په واقعي لري دي. اڅه خو په تاسو ته چې کوم تاسو یو د درې کوزینې موږ تاسو نه کام دي، یا د مکتبونه دي مثلا د خزه حقوق دي مثلا د ارسو باندې زیاتره ملکونه لکه دا و غربي ملکونه شي یا اروپאי ملکونه شي، نو دا کې ځان شاته نیولای دا دا ملکونه موږ تاسو کورس نه دي زموږ کو چې افغانستان کې لودي چې سلسله نه خاوره د میلاس کې وینې جغرافیا کې تاسو روان دي کارم روان ده ښه کارم روان نه بس دا روان دي چې نور مرچ وکړي ټول روان یا اندازه تن روان یا تقریبا د زیات نه ني نو هغه اندازه تن خو کار روان نه په تراتله چې موږ د پښتون د ملګرو دغه شي یو ممکن کوم کېدای شي دا چې لوټي او خي لکه مثلا دا نور موږ دغه شی ممکن خو وخت له وخت موږ دغه سره تعامل لري. دغه تاجکستان هم کده دغه دومره دغه مثلا کې چین د مثلا دغه د ایران فلم موږ د شهر مو تاسو باغ د تجارت بخش به سره پیل شي، نو پاکستان لاره هم تاسو ته غوړي زار ګرځېدل نو دا نه باید نو وایو دغه نور بدیل لاره پیدا کو
ممکن نور هیوادونه هم تعامل ته زړه کی، ځکه اوس خو چاره نسته د طالبانو حکومت دی که هغه د نړیوالو غوښتنې یا د بشري حقوقو غوښتنې هم نه منل کیږي، خو هلته سیاست دی، سوداګري ده، کله ناکله دغه تګ راتګ او تعامل یو اړتیا هم وي د هیواد خصوصا د ګاونډیو سره یا په سیمه کې. بدیل لار چې یادیږي، تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د اروپا مثال مو ورک، اروپا خو ټول نړۍ لپاره یو ښه بیلګه یا ښه نمونه ده د تګ راتګ لپاره، د سوداګرۍ لپاره د پولې شته، اما په ظاهره په پوله کې هیڅوک نشته. یعنی دا معنی چې دیوه هیواد په توګه پکې تګ راتګ کیږي، ممکن ډیر وخت ونیسي چې افغانستان یا آسیا دغه یو حالت ته ورسیږي، اما امکان لري هم نه ده چې چرته هیوادونه یا چارواکي سیاستوال سره جوړ سي، نو ولس ډیر سنځ نه سره لري. بدیل لارې چې اديګي له پاکستان پرته دغه بدیل لارې څومره مهم دي او څومره امکانات شته؟ ځکه مخکې جنباسه بشاره ورته وکړه چې کوم لارې مثلا روانيږي غوړي چې روسي ته تو کې وېسینو، یا په شیرخان بندر یا به هم په هرتار باندې یو یا دوه یا لکتر لګ درې هیوادونه به تای کې چې بیا روسي ته رسیږي. داسې مثلا که ترکیه ته راځي، یا مثلا که له کابل کوم کانتینر غواړي چې چابهار بندر ته لاړ سي، نو تقریبا دوه درې ورځې به تیرې چې چابهار ته یا هم بندر عباس ته ورسیږي، بیا به د سمندر مزدور نوي، بیا به هند ته رسیږي، بیا به له هند نورو هیوادونو ته. نو هغه لارې یو څه اوږدې دي. دا د پاکستان لاره خو داسې ده چې نږدې و مثلا واګې ته به په 1200 کیلومترو کې لارې رسیدلې. بدیل لارې څومره د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ګټورې دي، او که ګټورې وي نو څه وشي چې سملاسي په دغه باندې کار شروع شي؟
مهمه مسالې ته اشاره وکړه. موږ او تاسو وینو د افغانستان سوداګرو هم د موضوع کراتو مراتو مطرح کړی، او دا اوس شته چارواکي هم په دې قائل دي، هم د پاکستان لوري هم دغه افغانستان لوري. د کراچۍ بندر خو نه یوازې پاکستان لپاره پراخه ګټه لري، بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره هم ښه لاره وه، هم د ترانزیت مالونو، هم د سوداګرۍ، او هم د اقتصادي ودې او پرمختیا. نو دغه څه چې ما تاسو ته وویل یوازې افغانستان ته زیان نه دی، بلکې هاخوا سوداګر ته، داخلي ترانسپورت سکتور ته، داغوی ګمرکاتو ته، داغوی هغه بندري کاروبار چې په کراچۍ بندر کې روان دی، یعنی ډېره لویه صدمه هغوی ته هم رسېدلې، او ممکن هغوی هم میلیاردونه ډالر زیانمن شوي. د پاکستان د باغیارانو اکثر محصولات افغانستان دې لپاره یو پرانیست مارکیټ و چې اکثر مالونه یې دلته راتله، دغسې منځنۍ آسیا ته تله، د کرنیز محصولات یې، دغه را صنعتي توکي، هغه ډېر بې کیفیته صنعتي توکي به هم د دوی راتله، بې کیفیته درمل یې افغانستان کې پلورل کېده، او سوداګري میلیارډران شو، اوس د میلیاردونو او کروڑونو روپو خاوندان دي. نو دغه ستونزه چې اوس پنجابي اسټبلیشمنټ رامنځته کړي، دا یو ډیره درانه څپېده د پاکستان د عامو خلکو، کارګرو او سوداګرو، صنعتکارانو او کروندګرو، مالدارانو په مخونو هم ده، او هغه بیچاره او بېوزل خلک چې حتی هر شهر به له پېښور او شاوخوا سیمو دغه راز کویتي چرمان او دې سیمونه راتله، د ډیورنډ خیالي کرښې هاخوا به یې کاروبار کوه، او دېخوا هم د قندر نه او جلال آباد نه تر اماده بندرونو پورې چې د عام ولسونه، بېوزلې خلک، دواړو غاړو ته یتیمان، حتی کونډې، معلولین، دوی به تله په هغه بندري ښارګوټي کې به دوی پراخ کاروبار کوو، په لکونو میلیونونو انسانان هلته د کاروبار خاوندان، او د هغې ټولو کاروبار اوس په ټپه درېدلی. تر کومه چې د بدیلو لارو خبره تاسو وکړه، یو خدا ده چې هیڅ بدیله لار دغه میلیونونه کاروبارونه بیرته نشي یا کولی، بلکې هغه به په نورو ځایونو کې فرصتونه برابروي. نو دلته یوه درانه تپیره او یا درانه ستونزه د دغې سیمو او دواړو غاړو البته خلکو ته واوښته. افغانستان به بدیل لار پیدا کړي، مګر پاکستان به څه کوي؟ پاکستان باید سوداګر او صنعتکاران یا مولسي کروندګري کارګران یې دا ټول راپورته شي د پنجابي اسټبلیشمنټ د پوځ او استخباراتو د دې راز نه ځان خلاص کړي. دوی په ځای د دې چې ځان یې ترې خلاص کړی و، وم لیده چې پارلمان یې د اوسني لوی برستیز دنده لا پسې وغځوله، 5 کاله نور وخت یې ورکړ، او صلاحیتونه یې لا ډېر کړه، د محکمې محاکمو صلاحیتونه یې بېخي په ځمکه وغورځول، چې وم لیده چې د ستره محکمې نشرې قاضي القضات استفاع هم ورکړه باندې وږي او هر ورځ په پارلمان کې ناندري په ایالتي پارلمانونو کې ناندري هغه پوېږي چې دغه د لارو باندې دا د پاکستان خلکو ته د پاکستان ملکی حکومت ته د پاکستان دیموکراسي ته چې هغه دعویدار دي او هغه شعار ته چې وايي پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله څومره صدمه او تاوانونه رسوي د افغانستان لوري ته د تاوان خبره د کم د کانټینر او د غچ ماته سمخ کې اشاره وکړه کچيري دا د چابهار د لاري د افغانستان ترانزیت یا سوداګری پیلېږي او تقریبا $2,000 اضافي لګښت راځي د چابهار د بندر لپاره کله بندر آباد ناراضي ممکن هغه تر $3,500 پورې اضافي چارج راځي یا لګښت ناراضي بلستوزه چې د چابهار بندر کې دا هغه لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې د افغانستان ایران او هندستان د خوا هوکړه شوی و چې د دې پرځای پر خپلونه وکړي د ورځ ملياله کولنه الته پانګونه وکړي چابهار بندر تر اوسه پورې هغه څه نه دی جوړ شوی چې هغه لوی سوداګری په لږونه زر کانټینر دی الته په میاشت کې ښکته پورته شي بل دا چې لوی بیړۍ هلته تر اوسه لنګر نشي اچولی یا خدای دا چې د اوبو سطح پورته ده او یا دا چې تر اوسه پورې د کار ته برابر شوی نه دی یوازې کوچنی بیړۍ دي چې هغه راځي ممکن یو کانټینر یا څو کانټینر هلته کوز کړی شي هغه لوی بیړۍ چې لسګونه کانټینر بارول شي او دا د هغې لنګر واچوي دا کار تر اوسه پورې هلته نه دی برابر شوی او بندر عباس چې کوم دی هغه ایران هم ډیر کاروي ممکن هلته دومره فرصت هم د افغانستان هند او منځنۍ اسیا سوداګرو ته نه وي او بل مسله د ایران په وړاندې د امریکا او نړیوالې ټولنې د بندیزونو مسله دا چې ایران ته اوس د بانک د لارې ټیټې نه کیږي د سوداګرو پیسې انتقالې دي نشي د صرافانو د لارې پیسې انتقالوي هغه خپل ستونزې لري د افغانستان کې په صرافیو یو لال محدودیتونه او بندیزونه شته په ایران کې هم ممکن وي شکونه هم ور باندې وي نو شفافې پیسې هلته انتقالې دي هم نشي او ممکن په دې هم ځینې بندیزونه وي نو دا بل موضوع او مسله ده چې سوداګر ولاړ کړي دي هغه څه چې د منځنۍ اسیا د لارې کې شي هغه څنګه چې اشاره وکړه لارې اوږدې دي لګښتونه زیاتې دي شي خو د دې په ځای چې اوس دا اوس چې کوم کانټینرونه دا یو لګراوتو کانټینر په کراچۍ بندر کې په بند پاتې دي د نږدې څلور خوراځي د دې یو شو او شلو راځي لا په خاط پر دې د پاکستان لوري هغه بند چولې وی اجازه نه ورکول ځینې باندې ورته جوړولې چې دا یو کنسل لا کو نه دی هغه نه پرانستل کیږي یا میچنګ نه کوي یا دا کمپیوټر سیستم کې څه ګډوډي راغلی و نو شلو راځي هغه د لارو د بندېدو او د دې جنجال نه مخکي الته بند پاتې و او تلې خوراګي دا شوی نو معنا دا چې دوه میاشتې یا شپږ ورځې دغه مالونه باندې دي دا چې په خوا هم شوی و زموږ د خوانځي او کتابونه هلته په میاشتو کانټینرې باندې پاتې ارتزاقي مواد پاتې و د غراز داسې درمل او نور څه چې د هغې تاریخ تېرېدو او خرابېده دا به بند واچول شو په دې بندرونو کې به بند واچول شو حتی دا چې هم شوي دي چې د سوداګرو د مال د قیمت او د ګټې نه دا هغه د مرج او لګښتونه ډیر راتله سوداګرو کانټینرونه سره د مالونو ورپریخې دي پاکستانی لوري ته بيخي انتقال کړي نه دي او بيخي راوړي نه دي
بل نو انصاري صاحب داستونز په خو هم شوي تاسو یادونه وکړه د طالب چارواکو هم ورته اشاره کړي لن محل کې حل لارې څه کېدلې شي ځکه د بحث هم لګي شي بي دي به جنبا صاحب سره هم بحث راټول کوچې اوس نو بدیل لارې وګدي دي صاحب لو بوره دي لانجمني دي او دغه راز ډېرې قیمت هم پریوزي لاندې لارې چې دي هغه باندې دي نو څه رقم آیا فکر کوي خبر داوي چې بیرته تعامل ته لا تعامل لا غوړه سي تجارت بیرته سیاست لري کړای سي تجارت شروع سي او کنه فکر کوي هم دا تګلارې چې طالبانو شروع کړې چې نه پاکستان سره هر څه بند سوداګری به که په اوږده لار ځي که صعب العبور لار باندې ځي که ډیر قیمت پر راځي بعد نور بازارونه پیدا سي څه فکر کوئ کومه لاره اوس ګټه ډیره ده؟
موږ او تاسې پام وکړو ته د افغانستان لوري اوس هم یعنی غوڅ حکم نه دی کړی چې په هر حالت کې دا لارې بندې وي. دوی د تعامل دروازه خلاصه پرېښي او غږ دا و د افغان سوداګرو لوري هم شتو چارواکو لخوا هم او د افغانستان د ولس لخوا یا ولسي بنسټونو لخوا هم همیش دغه غږ دی چې پاکستاني لوری باید دغه بندرونو او د لارې نه داسې چرې استفاده ونه کړي چې همیش ځان ته ور باندې ګټې کوي مڼې سپینوي او میوې ور باندې خوري او د افغانستان د خلکو او سوداګرو او حکومت په خېټه مندي او دینه دی او حربې کار اخلي، بلکې هغه قراردادونه چې دا تا قرارداد دی د مخکاندیز قراردادونه دي د نړیوالو اصولو په اساس د نړیوالو منل شوو نورمونو په اساس هغه هوکړي چې شوي هغه باید عملي کړي. په چیرته داسې وي چې دوی د حربې کار اخلي کله چې زموږ د میوو او سبزیو وخت وي د دوی لارې بندې وي او زموږ د سوداګرو او د کروندګرو مالدارانو اموال دي دلته خرابېږي او ګندکېږي چې دا اوس د پننګرهار کې ما په سلګونو ټرکونه د انګورو د انارو د نورو میوو او د مڼو بیرته راوګرځېد او په سړکونو پراته دي او په ډېر ټیټ نرخ پلورل کېږي دغه سپین بولدک او نورو سیمو کې. خو کله چې د هغوی د مالټو او د تیلو وخت وي د امو وخت وي د نورو دغې وخت وي بیا د زموږ لارې ورته پرانیستې وي هغه دي تر منځنۍ آسیا او تر روسیې هم ځي تر شرقي اروپا دي هم ځي. دغلته د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې که لاره پرانیستې وي نو تل دې پرانیستې وي، تجارت سوداګري کاروبار او د خلکو کلتوري اړیکې د روغتیا برخه تعلیمي اړیکې علمي او فرهنګي اړیکې دا د استخباراتي مانورونو نه ماورا او پورته وګڼل شي او د دې د احترام وشي. هیڅ کله د پاکستاني استابلیشمنت او استخبارات نه د پاکستان د مظلوم ولس په ستوني خپل دي او نه د افغانستان او د نورو سیمو، بلکې دا د استخباراتي او نظامي مانورونو ماورا او پورته وګڼل شي. نو په همدې اساس موږ وایو که چیرې پاکستاني لوري دغه جنایات بند کړي د خصوصا استخبارات او پوځي د هغوی ملکي حکومت تصمیم ونیولی شي، د هغوی سوداګرۍ وزارت او د صنعت وزارت او سوداګرو په لاس کې دغه تصمیمونه وي، نو دا لارې هېڅکله نه بندېږي. دغه دوستي لکه څنګه چې په تاریخ کې وه دا سوداګري راشدر شه علمي او فرهنګي راشدر شه دا باید جاري وساتل شي. او که چېرته دوی بیا بیا دا کار کوي
بله بیا بور سر لار بندیگی او و مندن انصاری سب و کور ودان خو وای از مدر از مدن خطا است. فکر کوم تیرو سو لسیزو که از مایل سوی دی دیر دغه ډول اعتبارونه شوی دی اما اغا اعتبار مات شوی دی بیا هم افغان سوداگر و افغان بزگر و افغان بنوالو زیان کړی دی. جانباز صاحب بسره راټولو څه فکر کوي کومه تګلاره په ګټه ده د افغانستان لا هم د تعامل تګلاره لا هم د حلاره یا د سیاسي تعامل تګلاره له پاکستان سره او کنه هم دغه چې په خپل ژوند وفانه کوي مطلق سوداګری د ورسره بند شي او افغانستان د بدیلو لارو ته مخه کړي. ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری راتلونکي له کومو اړخونو سره تړلې ده او روښانه ښکاري راتلونکي له پاکستان سره بیرته تعامل ته او کنه بدیلو لارو باندې تمرکز؟
ښه ټول هغه انتقاد چې زه لرم په اوسني حاکمیت چې داخلي په کور دننه مشروعیت نه لري زما په نظر، او ډېرې ستونزې لري، ډېرې زیاتې د زیاتو نه زیاتې ستونزې لري، سیاسي اجتماعي ساختاري ستراتیژیکي ډېرې بېرته پاتې والی لري. خو سره د دې ټولو عناصرو موږ لکه دولت د افغانستان بلا شک چې باید په بدیلو لارو فکر وکړو او د بدیلو لارو په لټون کې اوسي. موږ ته په کار نه ده چې د دغه سي یو سراپا ملیتاریستی، استخباراتی، سفارشی، پروژهی، خطرناک در نه اتکل ور گاونده لکه پنجاب سره دون وابستگی بوده قطعا نباید دونه لکه او پا دیه دا چه بخانه اولوس مشر اشرف غنی دیر کوشش که چه پا بدیل لارو کارو وکی، یعنی خپل استراتژی خود به خود دیر خست دیزی و کنلارا دیر غوارا و بزای و بلکل سنجیده شوی و خو خبر داده چه اگه وقتم مونگم دی پاکستان چمده طالبان مخته کری و نی پی خودو نرم حقا چه پا دی شرایطو که تاسیونی چه ترا سره کری نو پا دیر لارو خو خامخا با منکار کهو. اما خبر داده چه دلتا مونک کم تجارت کوو، سوداګری کوو، یو شته باید موږ پام وسی کې چې پنجاب ډیره مکارانه پالیسی مخته کړې. موږ خو مستقیما زموږ خلکو سره چې اخوا پښتانه د جوړان د اخوا دي، دا خو هم د پښتونخوا ده، یعنی متظاهره خو ټوله پښتونخوا ده، دا هغوی خلک دي. صحیح ده چې سمت خو په پنجاب کې تولید کېږي، ځینې نور هغه صنعتي چې ټول کاغلي دي د پښتونخوا نه، خو سره د دې هم اساسی گزار، اساسی کم نفرت چې دوی خپروي، دوی د دې خوا پښتنو او د اخوا پښتنو، یا د دې خوا افغانانو او د اخوا افغانانو په منځ کې خپروي. ګوري چې دوی څو په یو گزار په یو تیر باندې څو وختې وي، نو دې چانته باید موږ هم پام وساتو چې د دغې ناولې لوبې چې د دوو د یو قوم په منځ کې رامنځته کوي پنجاب، او تاسو وینئ چې د دوی هغه لړپوري چارواکي ورځ تر بلې ځي پښتونخوا ته د کورنیو چارو وزیر کېږي. دا ټول اوس پنجابیان دي، تاسو وګورئ دغه د دوی په اصطلاح استبلشمنت ټول پنجابیان دي. کالوی د راستیز دی خو هغه حاکم دی اوس، خو دا هېواد کاملا ملیتریستي هېواد دی، ټول قدرت همدغه فاسد و جنگ طلب و سفارشی جنرالان په لاس کې دی، د خو اوس لکه از هر شمس دی. نو تاسو ګورئ چې ټول قدرت د همدغې پنجاب په لاس کې دی، او نور عملا د استعمار او د استثمار لاندې، که پښتانه دي که بلوچان دي که نور دي، کاملا د استثمار او استعمار لاندې واقع دي، چې دې ته باید پښتانه ډېر متوجه اوسي، هم اخوا هم دې خوا هم بلوچان بېل شکه. ښه، اوس خبره دا ده چې په بدیل لارو دلته دوه خبرې ښاغلی یو خوا
په لنډو کې ښاغلی جنباز
هو نو خو سړی وخت نه راکوي، بیا دغسې سړی هله پته کوي. که مونږ په دلیل په بدیلو لارو کار کوو، زموږ حکومت په افغانستان کې ښاغلی لودین باید جذابیت پیدا کړي، مشروعیت پیدا کړي. که هر څومره فکر کوي اوسني حاکمان، زه دغه هېوادونه د دوی نه ښه پېژنم، باور وکړئ دوی فقط د خپل دار د خاطره دغه تعاملات دوی سره کوي. هغه رژیم چې په کابل او قندهار کې دی، دې هېوادونه چې کاملا غیر ایدیولوژیک، غیر افراطي، ملکي حکومتونه دي او د خپلو خلکو په فکر کې دي، د هغوی د رفاه په فکر کې دي، ایدیولوژیکي مذهبي بڼه نه لري، دا خلک د دوی نه ډار لري، دا خلک د دوی نه ټکان خوري. اما د خپلو مجبوریتو په بنسټ، د خپلې توصیې په خاطر ورسره اړیکې ساتي. نو که غواړي، که دوی غواړي چې واقعا بدیل لارې رامنځته شي، هغه دغه هېوادونه چمتو دي، او ټول اعتماد په اوسني کابل او قندهار دوی نه شي کولی، ځکه چې څوک غواړي که ونه غواړي، تر اوسه پورې ماهیت هغه کسانو چې په کابل او قندهار کې حاکم دي افراطي دینی ملاکراسي ماهیت دی، او د دینه دا خلک ډار خوري چې دا شی پرتاب نه شي، صادر نه شي، دغه افراطي جنګیالي او نور یو عالم عواقب چې تاسو بهتره معلومه ده. اغیر خاطره که په بدیل لار کوي، د دوی په ماهیت کې باید تغییر راشي،
کور ودان
افغانستان کې مسئول مشروع ملي حکومت باید رامنځته شي، بیا دغه بدیل لار خود په خود را پیدا کیږي، خلکو ته موږ جذابیت پیدا کوو، اعتماد را باندې کوي.
سلامات اوسئ.
فقط 10% 40%.
قربان جان باسه د خبرونې وخت اجازه نه راکوي کنه ډېرې خبرې به مسره کړې وي یار زنده صحبت باقی بیا به سره خبرې کوو. کور مو ودان سلامت اوسئ جان باسب. اوریدونکو د ازادۍ رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام همدل تپایته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د افغان کارپوهانو د ټولنې مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز نه ډېره مننه.